د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم او د نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د ساور یا غوی د میاشتې دولسمه ده چې د میلادي می میاشتې له دوهمې نیټې سره برابر ده. راپور نه وایي چې د ننګرهار په ګوشتي کې افغان ځواکونو پر پاکستانی پوستو برید کړی او سخت نښته رامنځته شوې. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا په وروستیو بریدونو کې پاکستانی طالبان او د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ لاس لري. د افغانستان ولسمشر نن په ډنمارک کې له دې هیواد سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. پر دې او ځینې نورو موضوعاتو مو راپورونه او مطالب راغونډ کړي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. راپور نو وایي چې تیر شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ سخته نښته شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. د پاکستان دولتي رسنۍ وایي هغه هندي سړی چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی او په زندان کې د نورو بندیانو لخوا په یوه حمله کې سخت ټپي شوی او مړ شو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د ګوانتنامو د زندان د تړلو په برخه کې د خپلې ژمنې د عملي کېدو لپاره پر دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو لوړ رتبه ډیپلومات ونوموي. د امریکا متحده ایالات وایي د عراق اوسنی حالات د اندېښنې وړ دی او د هغو ستونزو څرګندوی دی چې د بغداد حکومت ورسره مخامخ دی. راپور نوای چې تیر شپه شاوخوا 9 بجې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو تر منځ سخته نښته شوې چې تر ناوخته پورې دوام درلود. له سیمې نه ترلاسه شوو راپورټونو له مخې په دغه نښته کې درنې وسلې هم کارول شوې دي. له بلې خوا پاکستاني چارواکو پرون د ورځې ناوخته د افغانستان پر ملي اردو تور ولګاوه چې پرون یې د دوی پر یوې سرحدي پوستې ډزې کړې او لږ تر لږه دوه پاکستاني سرتېري ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. د ولسمشر حامد کرزی د وایاند ایمل فیزی په وینا دا سند به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ له 2014 میلادي کال وروسته د اړیکو څرنګوالی وټاکي. د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه چې ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی له ډنمارکي چارواکو سره لاسلیک کړي. د ولسمشر وایاند ایمل فیزی وویل
ملاقات راکړی چې موږ به صدراعظم کشور شاهي ډنمارک خاط داشت.
د وایو ولسمشر حامد کرزی به د ډنمارک د شاهي هیواد له صدر اعظم سره وګوري او د همدې لیدنې په پای کې به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو دا سند لاسلیک شي. د ښاغلي فیزی په وینا تیره شپه ولسمشر کرزی په کوپنهاګن کې له هغو افغانانو سره وکتل چې په ډنمارک کې میشت دي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی فنلند تللی و چې هلته هم د فنلندي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړ. افغان ولسمشر دغه راز چې په ډنمارک کې د چهارشنبه په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزې غونډې او پکې د رامنځته شوو انکشافاتو په باب خبرې وکړې. همدارس خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر کرزی د برېټانیا د هغو درې سرتیرو په وژل کېدو خواشیني وښوده چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند په ولایت کې وژل شوی دی. تاجکستان وایي له افغانستان سره د بدخشان په ساحه کې خپلې پولې پیاوړې کړې دي. د ترتاس خبري اژانس د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د سرچینو په حواله ویلي دي چې یو نامعلوم شمیر وسلوالو ډلو د پولې هاغاړه د افغانستان په خاوره کې راټول شوی وو. د ترتاس خبري اژانس د تاجکستان د امنیتي سرچینو له قوله وایي د پنج سیند په بله غاړه د بدخشان اشکاشم په سیمه کې وسلوال چې په غالب ګمان طالبان دي راټول شوي او د راټولېدو هدف یې هم تر اوسه دوی ته نه دی معلوم. د پاکستان دولتي رسنۍ وایي چې هغه هندي سړی چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی او په زندان کې د نورو بندیانو لخوا په یوه حمله کې سخت ټپي شوی او مړ شو. سربجیت سنگ چې 14 کاله د پاکستان په زندان کې تیر کړی و، د تیرې جمعې په ورځ د لاهور په یوه زندان کې پرې حمله وشوه او روغتون ته ولېږدول شو. د راپورونو له مخې نوموړی پر سر د خښتې د ګزار له امله سخت ټپي شوی و. سنگ په 1990 کال کې د پاکستان په پنجاب ایالت کې په یو لړ بمي چاودنو کې د لاس لرلو په تور محاکمه او په اعدام محکوم شوی و. په دغو چاودنو کې 14 کسان وژل شوي و. د سنگ کورنۍ ویلي چې هغه بېګناه و. د هغه د عفو غوښتنه د پاکستان پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف رد کړې وه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د ګوانتنما د زندان د تړلو په برخه کې د خپلې ژمنې د عملي کېدو لپاره پر دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو لوړ رتبه ډیپلوماټ ونوموي. د امریکا په ګوانتنامو پوځي اډه کې مشکوک بهرني تروریستان ساتل کېږي. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني د چهارشنبې په ورځ وویل دغه ښځینه یا نرینه استازی به چې ټاکل کېږي په دې اړه چې د ګوانتنما کوم بندې خپل یا درېیم هېواد ته واستول شي کار او پرېکړه کوي. د ګوانتنما لپاره د یوه استازي څوکۍ د جنوري له میاشتې راهیسې خالي ده. په دې زندان کې چې 168 بندیان ساتل کېږي، یو شاوخوا 100 بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د عراق اوسنی حالات د اندېښنې وړ دی او د هغو ستونزو څرګندوی دی چې د بغداد حکومت ورسره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال پاتریک وینتریل د چهارشنبې په ورځ خبرران ته وویل په بغداد او واشنگتن کې امریکایي چارواکي د عراق له مشرانو سره په تماس کې دي څو له هغو سره د هغه سیاسي او فرقهیي کړکیچ په هوارولو کې مرسته وکړي چې دا مهال په عراق کې لیدل کېږي. وینتریل په دې برخه کې په عراق کې د ځینو شو اقداماتو په اړه خوښي هم وښوده.
We were encouraged to see a kind of constructive meeting between senior federal
the Iraq the federal government and the Kurdistan the semiz government the Lordpur charwak tarmanz ledana che dushanbe puraz wo shwa wa ha khabaruna che kurdi waziran sabat pa Baghdad ke cabinet astanig zmug la para hatsun kidi mug la tulu lur gwaru che da dawal musbat pa gamuna wa khli aw la wasana sun sara pa chatakai pa kha aw masara to ga chalan wakri pa Iraq pa de rusaw ke de Shia aw Sunni musalmanan tarmanz firqish khadu ke pa lazgunu kasan وجل شویری. دا د دې سات مهم خبرونه اوسم پام وکړی د افغانستان د هوا د حالاتو اٹکل.
درنو اوریدونکو سلام، دا هم د پلازموینې کابل او د هیواد یو شمیر نورو سترو ښارونو د نن ورځې د هوا حالات چې د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا یې د سانتیګراد په کچه داسې اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 4، اسمان برګ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 12، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 12، اسمان لمرین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 8، اسمان شین. او په پای کې هم د جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 19، اسمان وریز د ورخت اټکل شوی. دا و د نن ورځې د هوا حالات چې تاسو ته وړاندې شو. تلملتیا مو مننه.
ازادي رادیو او ریډر غرز خبرونه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي. راپورونه وایي د ننګرهار په ګوشته ولسو په ګوشته کې افغان ځواکونو پر پاکستانی پوستو برید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا په وروستیو بریدونو کې پاکستانی طالبان او د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ لاس لري.
طالبان پاکستانی که همیشه در کنارشان هستند، در جنگ‌های مختلف مشترک شرکت کردند.
د افغانستان ولسمشر به نن په ډنمارک کې له دې هوا سره د اوږدمهاله همکاریو یو تړون لاسلیک کړی. په پاکستان کې هغه هندي بندي مړ شو چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی او څو ورځې وړاندې په زندان کې د بندیانو په حمله کې سخت ټپي شوی و. دغه راز په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د لویدیز له وروستي خبرداري مو هم خبره و. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې راپورونه وایي تېره شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ سخته نښته شوې چې تر ناوخته پورې دوام درلود. له سیمې نه د ترلاسه شویو راپورټونو له مخې په دغه نښته کې درنې وسلې هم کارول شوې دي. له بلې خوا د پاکستان د سرحدي ځواکونو چارواکو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلی چې د افغان ملي اردو سرتیرو د شپې د لسو بجو په شاوخوا کې د مومندو ایجنسی کې د دوی پر پوستو ډزې کړي چې د ډزو تبادله رامنځته شوې ده او په دې ډزو کې د دوی د پوستو درې سرتیری ټپیان شوي دي. همدا شیبه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، خبرونه ته خراغ لاس راته ووایه چې وضعیت څنګه دی؟
تمن نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اغونه وکړله، تېره شپه شاوخوا 9 بجې د ګوشتې ولسوالۍ کې په هغه سیمه کې چې تم وړاندې پاکستاني ځواکونو د ګوشتې ولسوالۍ کې هغه پاکستان چې اوس یو دروازې لګولې وه، په دغه ساحه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو تر منځ خپل شوي وه. د سیمې اوسېدونکو سره چې موږ اړیکه ونیوله، هغوی د دغې پیسې په اړه چې زیات راته وویل چې درې ساعته دغې نښتې سبانې درې ساعته نه دوام وکړه، چې په درنو اصولو څخه هم په دې کار اخیستل شوی وو. او دا ویل کېږي چې په دغه نښته کې د پولیسو یو تن سرتېری وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د دغې پیسې په اړه مو وغوښتل چې د ولایت نظریه نه، یا د سرحدي پولیسو د چارواکو نظر او د ولسوال نظر واخلو. او له بده مرغه چې د درې ساعتونو پر لپسې اړیکو سره سره بیا هم درې هغه اړیکې دوام نه کړې، نو په دې اړه وروسته زیاتې ورنه کړل. خو د سیمې اوسېدونکو سره مو چې خبرې وکړلې، هغوی چې اوس په سیمه کې ډېر لکونه ځای پر ځای دي، او دغه نښته یو طرفه نه بلکې دو طرفه ده، د دواړو لورو لخوا نه ډزې کېدلې.
بله شنواره صاحب، وضعیت اوس څنګه ده؟ ډزې خلک څه وایي چې آیا اوس هم ډزې اورېدل کېږي که نه؟
نہ اوس
بله پاکستانی سرحدی زواکون و چارواکو ویلی دی چه افغان زواکون لخوا پا مومند و ایجنسی که پر دوی برید شویده او دوی دری سرتیری تپیان شویده، پا دیار موتا آوریدلی دی؟
دا وی پاره موږ د وضعیت نیتر لاسه کړی، خو د سیمې څخه صحیح چې دغه نښته شوې ده، دغه ته نږدې ملک رحمت ګل شهزادي نبي سره تماس کې ول، او د هغه د معلوماتو له مخې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې چې تعدي پرې فضل شوې وه، درې تنه ټپیان دي، خو د هغې غاړې زیات عموم سره ملي شریک شوي.
بله شنواره صاحب، له تاسو نه مننه. بیا هم را سره په تماس کې اوسئ که چیرې د پیښې په اړه مو نوي معلومات ترلاسه کړل یا چارواکو کومه څرګندونې وکړي، هغه به هم له خپلو اوریدونکو سره شریکې کړو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د طالبانو لخوا د نوو پسر له نویو عملیاتو اعلان یوازې تبلیغاتي بڼه لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي پرون په دې اړه په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د وسلوالو طالبانو تر شا پاکستاني طالبان او د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ ولاړې دي. هغه وویل افغان ځواکونه تیار دي چې د وسلوالو مخالفینو هر ډول حملو ته ځواب ورکړي. د دفاع وزارت ویان دغه راز وویل د پاکستان له حکومته یې غوښتي چې له ژمنې سره سم دي د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې پر پوله جوړه کړې دروازه لرې کړي. نور تفصیل یې له کابله د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې ملي پوځ دا وړتیا لري چې په افغانستان کې ټول پوځي عملیات په یوازې توګه وکړي. د دې وزارت مسؤلین وایي تر دې مخکې افغان پوځ د نږدې 90% عملیاتو مشري کوله او اوس دې ته تیار دي چې د ټول عملیاتو مشري وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د چهارشنبه پورز پر هغو ټول پخواني پوځي افسران هم غږ وکړ چې بیرته په اردو کې دنده پیل کړي، ځکه د په خبره هغوی ته اړتیا سته.
ملي اردو تیار دی چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د ټولو عملیاتو مشري واخلي. پلان او د پلان پلي کول به په عمومي ډول د پوځ لخوا کیږي. اوس مهال د نږدې 90% عملیاتو مشري زموږ لخوا کیږي، او د نږدې 80% خاورې امنیتي مسؤلیت د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د پوځیانو په لاس کې دی.
د افغان او ناټو چارواکو د پخوانیو پریکړو له مخې ټاکل شوی چې د 2013 کال تر نیمایي پورې بهرني ځواکونه د افغانستان ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د دفاع وزارت مسؤلین وایي دوی غواړي د ټولو عملیاتو په اخیستلو سره بهرني ځواکونه د جګړې له ټکر وباسي او د هغوی ځایونه دوی ټاکي. د پوځي چارو پوهان د دفاع وزارت مسؤلینو دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې لا هم افغان ځواکونه د دې کار د ترسره کولو لپاره پوره پوځي امکانات نه لري. جنرال عبدالواحد طاقت ازادي راډیو ته وویل
وزارت به مسولیت خبره کی ټول افغانستان څه دي ولایتو دي مرکزونو امنیت هم مشکل ده چې موږ په دغه وسپیلی امنیتی سکتور باندې دا شی رقم د استخبای دو شاید هغه څه نه سو تامینولای ځکه موږ حمایوي پوتون هوایي ځواک رادار فضایي قلمرو نه لرو سرحدات مو مسؤول نه دي سرحدي قوا مو وسلې نه لري.
پوځي پوهان وایي افغان سرتیري لا هم هوایي ځواک نه لري او که د بهرني ځواکونو لخوا ورسره د هوایي ځواک ملاتړ نه وي نو په جګړه کې به له ډېرو ستونزو او مرګ ژوبلې سره مخ وي.
له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت ویاند وویل چې پوځ چمتو دی چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به په ټول هیواد کې د عملیاتو مشري ترلاسه کړي. او سم پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. راپورونه وایي چې تېره شپه د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ سخته نښته شوې چې تر ناوخته پورې دوام درلود. له سیمې نه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې په دې نښته کې درنې وسلې هم کارول شوې. ویل کېږي په نښته کې د افغان سرحدي ځواکونو یو عسکر وژل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی به نن په کوپنهاګن کې له ډنمارک چارواکو سره د اوږدمهاله همکاري او سند لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له ډنمارک پرون د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزې غونډې او پکې د رامنځته شویو انکشافاتو په باب خبرې وکړې. تاجکستان وایي له افغانستان سره د بدخشان په ساحه کې خپلې پولې پیاوړې کړې دي. د پاکستان دولتي رسنۍ وایي هغه هندي سړی چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی او په زندان کې د نورو بندیانو لخوا په یوه حمله کې سخت ټپي شوی او مړ شو. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د ګوانتنامو د زندان د تړلو په برخه کې د خپلې ژمنې د عملي کېدو لپاره پر دې غور کوي چې د دې کار لپاره یو لوړ رتبه ډیپلومات ونوموي. د امریکا متحده ایالات وایي د عراق اوسنی حالات د اندېښنې وړ دي او د هغو ستونزو څرګندوی دي چې د بغداد حکومت ورسره مخ دی. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقالو کوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د افغانستان په راتلونکي کې د مدني ټولنو د ونډې او اهمیت په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې او په پیل کې راغلي. دا شخکاری چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی بل اخره پاکستان او طالبانو ته حوصله له لاس ورکړي. جمهور رئیس کرزی د پاکستان لخوا د سرحدي امنیتی دروازو په جوړولو اعتراضونه کړي او په ملکیانو باندې د طالبانو وروستۍ حمله غیر اسلامي او غیر بشري بللې دي. ورسی جورنال رسپانه طالبانو او پاکستان ته د جمهور رئیس کرزی د هغو څرګندونو په اړه چې هغوی ته دورونو خطاب کړي لیکي جمهور رئیس کرزی خپل ورونو ته لڅو کلونو التماس او زارې ورسته بل اخره د نور افغانانو په څیر په دې پوښو تر هغه چې پاکستان په صادقانه ډول همکاري ونکړي او طالبان تر روسي جګړه بند نکړي خبرې غټنه لري. ورسپونه زیاتوي ځینې کسان ممکن هیلمن وي چې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او پاکستانی مشرانو سره د جمهور رئیس کرزی خبرې به نتیجه ورکړي، خو په تیرو شپږو کلونو کې له طالبانو او د هغوی له ملاتړو سره د افغان حکومت خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د وال سټریټ جورنال د مقالې لیکوال په تیر دسمبر میاشت کې په پاریس کې د افغان حکومت د مدني ټولنې، طالبانو او نورو ډلو له استازو سره خبرو او غونډې ته اشاره کړې او د عیني شاهد په توګه لیکي چې په دې خبرو کې د طالبانو استازو په جګړې او نورو د افغانستان د هغې ډیموکراتیک راتلونکي په اړه خبرې کولې چې اساس یې د قانون پر حاکمیت، انتخاباتو او یو مسؤل حکومت ولاړ وي. ورسپانه وړاندې لیکي اکثریت افغانانو د طالبانو تیره دوره هیره کړې او دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې ځانوژونکي حملې او شخړې لا هم د خبرونو سرچکې دي. زیات شمېر افغانان دا مهال د کار، د قانون د حاکمیت، حساب ورکونې او د 2014 کال د انتخاباتو په اړه فکر کوي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي بهرنۍ خبری رسنۍ په افغانستان کې د ځوانو سیاستوالو او د مدني ټولنې د ودې په اړه زیات څه نه لیکي، خو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پانګونې په خاص ډول د مدني ټولنې په برخه کې پانګونې حاصل ورکړې. ورسی ژورنال ورسپاڼې د القاعده پراخ ګواښ تر سرلیک لاندې یو بل مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي، په 2011 کال کې د اسامه ابن لادن له وژل کېدو څخه اووه اونۍ وروسته جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې القاعده شبکه د ماتې په درشل کې ده. ورسپاڼه لیکي جمهور رئیس اوباما دا خبره بیا هم تکرار کړه تر څو له افغانستان څخه د عسکرو ایستلو او د دفاعي لګښتونو کمولو ته مشروعیت ورکړي. ورسپاڼه زیاتوي که څه هم چې د امریکا حکومت د جمهور رئیس اوباما د خبرو پر اساس ادعا کوي چې د القاعده شبکې د 1300 ترمنځ ډیر مهم او جګپوړي مشران یې وژلي او یا یې ژوندي نیولي، دې شبکې په نوو سیمه ییزو ډولونو سر راپورته کړی. القاعده شبکې په دې وروستیو کې په عراق، سوریې، شمالي افریقا او نایجیریا کې تروریستي حملې کړي. د ورسپاڼې په باور القاعده شبکې په افغانستان کې خپل امن ځای له لاسه ورکړی، خو په پاکستان، یمن او سومالیا کې پناه ځایونه، اډې او مرکزونه جوړ کړي دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. اروپا ته د دې سفر په ترڅ کې ولسمشر حامد کرزی هلسنګي ته هم تللی و او هلته یې له فنلندي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې چې جزئیات یې اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې د ډنمارک له صدر اعظم او نورو چارواکو سره ګوري او ورپسې د افغانستان او ډنمارک ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو موافقه لاسلیک کوي. ډنمارک له 1922 کال راهیسې له افغانستان سره روابط لري او په دې موده کې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرستې کړې. دا ولسمشر حامد کرزی ویان د مل فیضی په وینا په تیرو لسو کلونو کې د ډنمارک حکومت له افغانستان سره له 600 میلیون یورو څخه زیاته مرسته کړې. د نوموړي په وینا د مرستې په پرمختیایي پوهنې، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د حکومتدارۍ د پیاوړتیا په برخو کې لګیدلې دي. د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه چې ټاکل شوې ده، ولسمشر کرزی به د ډنمارکي چارواکو سره لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان د مل فیضی ویل ایمل فیضی وایي دا سند چې ټاکل شوی ده لاسلیک شي او دا سند دی چې پر بنسټ به یې دواړه هیوادونه افغانستان او ډنمارک له 2014 میلادي کال وروسته د خپلو اړیکو څرنګوالی ټاکي. د همدې سند پر بنسټ به ډنمارک په بیلابیلو ساحو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په دې کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او پیاوړي کول هم شامل دي. تیره شپه ولسمشر کرزی په کوپنهاګن کې له افغانانو سره وکتل چې په ډنمارک کې اوسیږي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی فنلند ته تللی و چې هلته یې د فنلندي چارواکو سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کړ. ایمل فیضی د فنلند سره د لاسلیک شوي سند په اړه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی فیضی وایي هغه سند چې د فنلند له هیواد سره لاسلیک شوی هغه له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 کال پورې دی چې په دې کلونو کې به د فنلند هیواد د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا، جرمني، فرانسې، هند، ناروی او فنلند سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي، خو د اوږدمهالو امنیتي همکاریو د سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې لا هم روانې دي او تمه ده چې د دې خبرو اترو څلورم پړاو به هم زر تر زره پیل شي.
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، پاکستان دولتي رسنیو وایي هغه هندي سړی چې جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی او په زندان کې د نورو بندیانو لخوا په یوه حمله کې سخت ټپي شوی او په روغتون کې مړ شو. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پر راپور کې.
د لاهور جنا روغتون ډاکټران وایي هغه هندي تبا چې څو ورځې وړاندې په یوه زندان کې د څو نورو زندانیانو په حمله کې سخت ټپي شوی او بېګا ماخوستن ومړ. پر سربجیت سنگ چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور بندي او د مرګ په سزا محکوم شوی و، تیره جمعه د لاهور په کوټ لکپت زندان کې د څو پاکستانی زندانیانو لخوا حمله وشو او سختي ټپي کړ. دولتي تلویزیون د ډاکټرانو له قوله خبر ورکړی چې نوموړی له لومړۍ سره په کوما حالت کې و او تر وروستۍ شیبې مصنوعي تنفس ورکول کېده. د زندانونو یو مشر فاروق نذیر رسنیو ته ویلي چې دوه تنو بندیانو د تیر جمعې پر ورځ په کوټ لکپت زندان کې پر سربجیت سنگ د خښتو او چاقوانو حمله کړې او هغه یې پر سر، ژامو او سینه وهلی و. پاکستانی رسنیو پرون سهار د جنا روغتون د ډاکټرانو له قوله خبر ورکړی و چې د سربجیت سنگ وضع خرابه ده. وړم ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې پر سربجیت سنگ تر حملې وروسته د هغه د درملنې لپاره عاجل اقدامات کړي، په پاکستان کې د هند د سفارت کارکونکو ته لغه سره د لیدو اجازه ورکړي او د هغه کورنۍ غړي کولای شي چې په روغتون کې ورسره پاتې شي. د یک شنبه په ورځ دغه د کورنۍ غړي چې میرمن او لوڼې پکې شاملې وي لاهور ته ورغلي او په روغتون کې د بیهوشه سربجیت سنگ وضعیت معلوم کړ. ځینې رسنیو د ډاکټرانو له قوله ویلي چې د سربجیت سنگ مغزو سخته ضربه خوړلې وه او د رغېدو امکانات یې د نشت برابر وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون پر سربجیت سنگ د حمله شدید غندنه کړې او د پنجاب پر صوبایي حکومت یې غږ کړی چې په دې اړه جدي څېړنه وکړي. د بشري حقوقو د ادارې ویلي چې پر سربجیت سنگ حمله دا څرګندوي چې په پاکستان کې د نورو پر وړاندې د زغم حد څومره کم دی. د بشري حقوقو یو شمېر ادارو ویلي چې د سربجیت سنگ سیاسي اهمیت ته په پام باید د هغه د خوندیتوب لپاره ځانګړي ترتیبات نیول شوي وای. بلخو امنیتي مقامات وایي د حمله پاړه څېړنې پیل کړي خو وایي چې دواړه حمله کوونکي لا لوړاندې د مرګ په سزا محکوم شوي دي.
و امریدل چې هغه هندی بندي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی او د پاکستان په زندان کې د نورو بندیانو لخوا په حمله کې سخته پی شوی او مړ شو. لویدیځ هیوادونه وایي مخکې له هغې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه عکس العمل وښي غواړي د دې وسلو د استعمال شواهد یقیني کړي، خو د دې ډول شواهدو ترلاسه کول هم اسانه کار نه دی. په دې اړه تفصیل جانقه الکوزی وړاندې کوي.
لویدیځو هیوادونو دمشق ته خبرداری ورکړی د کیمیاوي وسلو استعمال یو سره لیکه ده او له دغې لیکې څخه د تیرېدو په صورت کې به د ملکي خلکو د ساتنې او د ترورستانو لاسونو ته د وسلو د رسېدو د مخنیوي په مقصد مداخلې ته اړتیا رامنځته شي. څېړونکي وایي دا به ډېره ګرانه وي چې په شخړه کې د کیمیاوي وسلو استعمال تثبیت شي او په خاص ډول په داسې یو حالت کې چې په لږه اندازه وسله استعمال شوې وي او بهراني پلټونکي هم سوریې ته له تلو منع دي. په واشنگټن ډی سی کې د بهراني اړیکو په شورا کې د کیمیاوي وسلو کارپو ګریګوري کوبلنس وایي پلټونکو ته سوریې ته د تلو اجازې پرته به د کیمیاوي وسلو د استعمال د شواهدو د ترلاسه کولو په کار کې ستر خنډونه رامنځته شي. عالي کار به دا وي چې په ساحه کې پلټونکي او روزل شوي کارپوهان ولرو او هغو ځایونو ته د تلو امکان ولري چې د کیمیاوي وسلو د استعمال ادای کیږي. دوی به هلته د وسلو له قربانیانو او عیني شاهدانو سره مرکې کوي، له ځمکې څخه به د خاورو نمونې یا سیمپلونه اخلي، د خلکو د وینې نمونې به اخلي او په خپلواکو او تصدیق شوو لابراتوارونو کې به ازمیښت کیږي. په ملګرو ملتونو کې د سوری سفیر بشار الجعفری د سې شمې په ورځ د خپل حکومت هغه غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې چې وایي دا سازمان دی سوری ته پلټونکي واستوي. د ملګرو ملتونو پلټونکي په قبرس کې منتظر دي او غواړي هغه ادعا وڅېړي چې وایي یاغیانو په حلب ښار کې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. د سوری حکومت او مخالفو وسلوالو دواړو یو بل د کیمیاوي وسلو پر استعمال تورن کړی دی. دا مسله په دې وروستیو ورځو کې ډیره جدي شوې او نړیوالې ټولنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ژوند رنگونه
محمد اسماعیل ناصریم د زابل ولایت یو تن اوسیدونکی
درته وی چې زابل ولایت کې اوس مهال وضعیت څنګه ده؟
دا کوم خبرې سکیږي د زابل ولایت د پرمختګ په اړه؟ دا خاصتا هغه د میډیا په مخ خبرې دي، اما په حقیقت کې هیڅ نو پرمختګ نه ده سوی او هیڅ نو پیشرفت نه ده سوی. امنیتي مشکلات بیخي د سل کې اتیا فیصده تقریبا امنیتي مشکلات په زابل کې موږ لرو، ځکه چې توجه نه درته سوی د ولایت مقام له خوا څخه او داسې دولتي مرکز په ساته باندې داسې کوم خاص توجه ورته نه ده سوی.
دا مشکلات څوک ایجاد کوي؟ سمه سره د ولې امنیتي وضعیت دومره خراب نه؟
په دې خاطر باندې کلیوال خلک دولت ته مراجعه کوي د یو کار د یو مشکل د حل په باره کې، اما دولت څه ناڅه سر ناغېړي ورسره کوي، هغه بیا ورته خپل مشکل او ستونزې ایجادوي او په نتیجه کې امنیتي مشکلات رامنځته کیږي.
ښوونځي شته د ماشومانو لپاره؟
تر کومه حده چې توقع کېده او تر کومه حده چې باید ښوونځي فعال شي وای په هغه اندازه نه. یو څلور پنځو میاشتو په موده کې د زابل ولایت د معرف څه ناڅه پرمختګ کړی دی. په مرکز کې د ناسو دوه درې لیسې فعال کړي او د ذکرو لیسې مسته، خو بدبختانه چې په ولسوالۍ کې یو د شاجی په ولسوالۍ کې موږ د ناسو یو لیسه لرو او نور بس د زابل پلس ولسوالۍ کې موږ ناسو لیسه نه لرو. داسې راپورونه هم دي د خلک وایي چې د ذکرو مکتبونه هلته بندي بيخستان.
روغتیا برخه کې وضعیت څنګه؟
روغتیا برخه کې همدغه شان پاتې لګې د معرفت په بخش کې، ځکه چې پاملرنه ورته نه ده سوی. زابل یو نام د ولایت ته شزینه ډاکټرانی کمی دی یو ولایتي روختون لري د ټول زابل فساته باندې نور سانګیم نه لري د زابل یو له سولسوالی سي کمی دی خپل مشکلات هم دا یو روختون تر وړي د مرکز په ګډون باندې اغلته پرسونل هم سناسه کم ده او د مراجعینو تعداد زیات ده په دې وخت کې د مرزانو باندې ډیر د سخت حالات راځي او پوها او مایره ډاکټران هم کم دي او تخنیکی وسایل هم کم دي ځنه مرزان کندهار ته انتقال یې ځنه غزنی ته او همداسې پاکستان ته د کندهار لاره انتقال یې خپل مرزان او هغه سي عاجل مرزان خپل په زابل کې تداوی نه شي کېدای
تاسو غوښتنه څه ده تاسو ولایت کوم کارونه په سر کې وسی
د زابل په صفت له مرکزی دولت څخه می دا غوښتنه ده د زابل ولایت نه ځوانانو ته فهملرنه سوي نه معرف ده سوي نه روغتیا ته سوي زابل له هر پروګرام څخه محروم فات ده زابل ډیر پس پات ده انکشافي کارونه او پرمختیاي پروژې نه دی پلیسوي دا خواهش له مرکزی دولت له روسي زابل بيخي پس پات او په هر بخش کې باید په زیات اندازه باندې کومکونه ورسره وسی او زیات پروژې پلي کی ترڅو زابلیان د اوسا ژوند خوندانو کې زیات اوسا ژوند وکړي
دا د ژوند رنګونه په